از عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد.
سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو سات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایرانه د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی دی. اوچا په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د راستنیدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 څخه پیل شوی او اټکل کیږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر به د جولای له 1.5 وروسته چټک شي. د اوچا په راپور کې راغلی دی چې د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنیدونکو شمیر شاوخوا 9000 و، خو له هغه وروسته کموالی پکې راغی. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي پاکستان پریکړه کړې چې د افغان کډوالو پی او آر کارتونه به نه تمدیدوي، نو ښایي د جولای له 1.5 څخه له پاکستان خپل هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راشي. په پاکستان کې د دې کارتونو د لرونکو افغانانو شمیر 1.4 میلیونو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر چټک کړی او د اوچا د ارقامو له مخې یوازې د جولای میاشتې له پیله تر 19 نیټې پورې 4,60,000 افغانان څه په جبر څه په خپله خوښه له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون راپور ورکړ چې په دې ټلیفوني خبرو کې ښاغلی متقی ټینګار وکړ چې افغان کډوال باید په تدریجي ډول او په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. د بختر آژانس د راپور له مخې ښاغلی عراقچی هم د افغان کډوالو حقونو ته پر درناوي ټینګار وکړ. د افغان کډوالو د باعزت ستنېدو په اړه خبرې داسې مهال کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې 300,000 افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې دي له خورا ډیر دقت څخه کار واخلي څو په افغانانو کې د ایران په اړه ناسم ذهنیت جوړ نه شي. د هیواد د هوا پیژندنې اداره په دریو ولایتونو نورستان، کونړ او خوست کې د تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په حواله همدارس خبر ورکوي چې د هیواد د مرکز، لویدیز، ختیځ او جنوب په ځینو سیمو کې د تیزو بادونو احتمال هم شته. د سوریې د انتخاباتو کمیسیون وایي تمه ده چې په دې هیواد کې به په راروانه سپتمبر میاشت کې د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات وشي. د سوریې سنا دولتي خبري آژانس پرون د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس محمد طه له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د خلکو د شورا د 212 کسیز پارلمان د غوراوي لپاره انتخابات به د سپتمبر د 15 او 16 نیټې ترمنځ ترسره شي. د خبر له مخې ولسمشر احمد الشره د انتخاباتو د قانون مسوده ترلاسه کړې چې له مخې د پارلمان د غړو شمیر له 150 څخه 210 ته لوړ شوی دی. د پارلمان د غړو له دریو یوه برخه به ولسمشر غوره کوي. د سوریې حکومت ژمنه کړې چې دا انتخابات به ټول شموله وي او همداراز بهرنیو څارونکو ته یې پر دې بهیر د څار بلنه ورکړې ده. چارواکي وایي د شمال د کوردمیشتو سیمو او سویدا ولایت چې اکثریت وګړي په دروزی اقلیت پورې تړلې دي څوکۍ به د وګړو د شمیر په اساس وټاکل شي. او د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ کښتۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرایلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل دا کښتۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړه چې دا د اسرایلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو څلورم پړاو دی. ایران پلاوی حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه له حماس ډلې سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. و باوری چې ملګری ملتونه وایي د تودوخې بې سارې لوړه درجه سږ کال په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي.
بادغیس مثال ته ووایه کې باید
سږ کال په بادغیس کې د نورو کالونو په پرتله ښه کال نه دی. ممکن شاوخوا 60 څخه تر 30 سلنه کرنه شوې وي، خو پاتې 70 سلنه یې نه ده شوې.
د ایران ولسمشر وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیره پاملرنه وشي. خو له ایرانه یو راستون شوی افغان کډوال څه وایي؟
افغانان دې په بد حال کې چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې افغانان ته شیان نه ورکول کېدل.
د کرکټ د آسیا د کپ د شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو او افغانستان به د سپتمبر په 9مه لومړۍ لوبه کوي.
ډیر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. هیله لرو چې افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلی او فلسطینی مرکچیانو د خبرو له ناکامۍ دو وروسته د امریکا ولسمشر وایي اوس باید اسرایل پریکړه وکړي چې په غزه کې به یې راتلونکی ګام څه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي چې سخت وچکالی د تودوخه به ساري لوړه درجه او د وښو او شنو کبلو د کمښت خطر سکل په افغانستان کې د دوبی په موسم کې د زرګونه کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا تیره ورځ د یو راپور په خبرولو سره وویل افغانستان د اقلیم د ناورین له زیاتېدونکو ناوړه پایلو سره لاس ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې د چارو شنونکي خبرداری ورکوي چې د اقلیم د بدلون په برخه کې بې غوري کولای شي د افغانانو د ژوند او د افغانستان د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان سږ کال د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو، وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولی سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته ګرښتونو سره مخ سي چې د وچکالۍ یوه اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تېره سوې چې په بېلابېلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د می میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلی د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده. د دې ارزونې له مخې بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندي، بامیان، پروان او کابل د هغو ولایتونو په ډله کې دي چې د جون تر پایه پورې د اقلیم له پلوه تر ټولو زیات زیان ګاللی دی. په ورته وخت کې د بادغیس ولایت یو بزګر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
بادغیس مثال طوری که باید سال خوب نشد نسبت به دیگه سالا نشده.
سه کال په بادغیس که دنور و کالونا پا پرتلا خواه کال ندی. ممکن شاو خواه شل سخه تر دیر سلنه کرنه شوی بی. خب پاتی اویا سلنه چه دو بولاندی باید بی نده شوی. ده غنمو نخود او نور شایان و فضلونه ها قصی نده شوی.
د چاپریال ساتنې او اوبو سرچینو د مدیریت د چارو په سید عبدالباسط رحمانی وایي چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون په برخه کې د شاتک شاهد دی او د اقلیمي بدلون سره د دې هیواد د چمتووالي لپاره چې د پرمختللو هیوادونو پانګونې، مالی سرچینو، علمي تخصص او همکارۍ ته اړتیا لري کم کار سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې مسلې لپاره غورځول به د افغانستان خلکو لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري.
اگر در قسمت کار نشه مطمئنا مهاجرت ها افسوده میشه، مشکلات زیست محیطی ایجاد میشه، شغل ها از بین میره.
که په دې برخه کې ونشي کډوال بزیات شي، د چاپریال سند برامست شي، دنده بل لاس ورکړ شي، ټولنیز او امنیتي ستونزې او حتی نورې عشوي ستونزې چې کول شي یو ټولنه او تمدن ویجاړ کړي رامنځته کیدای شي، او په لاندې وخت کې
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال خبرداری ورکړی چې که نړۍ زر تر زره پاک انرژۍ ته مخه نه کړي، افغانستان به له ډیرو سختو چاپیریالي، اقتصادي او بشري ناورینونو سره مخ سي. امریکا راتووت په یو ویډیو کې چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 20مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونما په ایکسپانه خبره شوې، په کې ټینګار کړی چې کمزوري زیربنا د باور وړ انرژۍ ته د دغه هیواد محدود لاسرسی او د کډوالو په لویه کچه ستنېدو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان د جګړې، بېوزلۍ او له بشري ناورینونو اغېزمن سوی او د اقلیم د بدلون لپاره له هغو لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو ګڼل کیږي چې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال په خبره دا سازمان او شریکان هڅه کوي چې د اوبو سرچینو پیاوړتیا، د پاک انرژۍ پراختیا، د چاپیریال بیا رغونې او د طبیعي پیښو د ګواښ کمولو له لارې د اقلیم ناورین سره د افغانانو د سمون لپاره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې او د روان کال په پیل کې ویلي و چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره تر 2030 کال پورې 6.6 میلیارد ډالر مالی مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ایران ولسمشر وای ک شرایط ورته برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان په عین حال کې ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته باید ډیر پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت او له دې هیواده راستانه شوي یو شمیر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمیر عامو وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي تر څو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډلهیزې جبري ستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان ډېر په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل، هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتن چې افغانان ته شنه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، وویل:
مشکلات مهاجرین
دی وای دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسیدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې ابل ورځ واستول، خو هلته ورسره ډیر بد چلند شوی و او بدې ردې ورته ویلې وې. ورته یې ویلي و چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر بد دی، هر څوک چې بیرون وځي ایرانیانې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپوه یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل:
این دفعه بسیار خشنتر و بسیار بیرحمانه
دی. وای دا ځل له ایران د افغان کډوالو ایستل ډیر سپکون کې او بیرحمانه دی. ان په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلن، په اردوګا کې د پولیسو بد وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او پاړې او دا ځل ان ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډیر خطرناک دی،
بسیار خطرناک است.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنیدونکي د شکنجې، خپل سري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال لپاره د روان جولای تر 23 له ایران له 1,000,000 او 6,40,000 څخه ډیر افغان کډوال راستنه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموک غاګل ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو د شیبه په مکړی نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې برتانیا ته د سفر په حال کې دی ویلي دي چې اوس به اسرائیل دا پریکړه کوي چې په غزه کې به یې راتلونکي ګامونه کوم وي. ښاغلي ټرمپ پرون په سکاتلند کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دای نه پوهیږي له فلسطینی حماس ډلې سره د اوربند او د اسرائیلي برمته او د خوشې کولو په اړه د خبرو له ناکامېدو وروسته به څه پېښ شي. ټرمپ د برمته او د خوشې کېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل واشنگټن به د غزې اوسیدونکو ته چې سیمه یې د اسرائیلي ځواکونو په عملیاتو کې ویجاړه شوې ده نورې مرستې هم برابرې کړي. خو بیا یې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا وکړه چې د غزې لپاره مرستې حماس ډله غلا کوي او پلوري یې. پاینه حال کې د رویټرز خبری اژانس د جمعې ورځې د یو راپور لمخې د امریکا په حکومت کې دننه یو څیړنه ښیي چې هیڅ داسې شواهد نشته چې ګنې له فلسطینیانو سره د امریکا شوې بشري مرستې به حماس ډلې غلا کړې وي. له بلې خوا پرون د ډیموکرات ګوند له شلو ډیرو سناتورانو د ټرمپ ادارې ته یو لیک واستاوه او په هغه کې غوښتنه وکړه چې د غزې لپاره د مرستو بنسټ ته د بشري مرستو د ورکولو بهیر بند کړي. د امریکا حکومت اوس د جی ایچ ایف بنسټ لاره چې چاري د اسرایلو او د امریکا ګډ وسلوال خصوصي بنسټ سمبالوي غزې تمرستې استوي. د دې بنسټ مشري د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی آی ای یو پخوانی افسر او د پوز متقاعد افسران کوي. د سناغړو د ټرمپ له ادارې غوښتي دي چې خپل مرستې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د میکانیزمونو لاره غزې ته ولیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو لمخې اسرائیلي ځواکونو لزرو ډیر فلسطینیان د بشري مرستو د ویش پر مهال وژلې دي. د دې خلکو ډیره برخه د جی ایچ ایف د مرستو په مرکزونو کې پنهښه شوې دي. د دې ترڅنګ د غزې د روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې د دې ترانګې لسګونه اوسیدونکي په وروستیو څوونیو کې د خوارځواکۍ له کبله مړه شوې دي. د وزارت په تیرو څلورشتو ساعتونو کې له دې کبله د شپږو نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په غزه کې د خوارځواکۍ له کبله د مړو کسانو شمیر 133 ته ورسید چې 80 ماشومان دي. د امریکا پخوانی ډیموکرات ولسمشر باراک اوباما هم پرون وویل چې د غزې خلکو ته مرستې باید ورسیږي. ترامپ او د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو دواړو د جمعې په ورځ داسې وښوده چې د غزې د اوربند له خبرو وزي او ادعا یې وکړه چې حماس ډله سوله نه غواړي. نتانیاهو وویل اسرائیل اوس پر بدیلو لارو غور کوي سو اسرائیلي برمته راخوشي کړي او په غزه کې د حماس ډلې واکمني پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د راپورونو دوام ته پام وکړئ. یو شمیر کابل میشت نجونې او میرمنې ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د دوی ژوند نور هم محدود شوی دی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دې فضا ډیره ویره خپره کړې او په وینا یې آن د کورنیو لخوا یې اوس له کوره بهر ته د تلو په برخه کې ممانعت کیږي. د بشري حقونو فعالان د یوې ټولنې لپاره دا وضعیت ډیر خطرناک بولي او له نړیوالې ټولنې د دې حالت د دوام د مخنیوي غوښتنه کوي.
هر یو کورنۍ ډاریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډاریږي چې ورو درګه د مادي لور په حوزې ته ونوستل شي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسیدونکو و دا چې یو ډاکټر ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت لامله نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو او نجونو نیونو، د ښځو او نجونو ژوند نور هم تیاره او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
کار د بازار د کلینیکونو دی، کشفخانی دی، اته زیاتر نجونو د کورنۍ لخوا وظیفو ته نه پریښودل کیږي. شخصا زه خپل کار کومل مې را تقدره هوایي چې لوی کاش کې تاسو دغه بازار امیږه اوس ویره دغه د زمال لور بیرن تاوزی زمال لور را کنه سي زمال لور حوزي ته ونول سي د ډیر بازار کم رنگ سوای دی د نجونو یعنی ترغه ها د پولیس بیرن واتل کټ او پورته اگر زیدل اوس ډیر کم رنگ بیرت د کورنیدان زخت زیات ده. خپل هم داري کوم کله چې بیرن وزم څه خبره نه خواستم نسی ته په دې وضعیت کې چې اغه سي نجونه په عمر ایجاب باندې چې دی او غینې ول کیږي نو زه خو به هم یو راز د پیښماته هم مخ کیږي په ورځ ورځ زه مجبورم ډاکټر صاحب ته خپل زنګ ورکم خپل کوم استاد ته چې ډاکټر صاحب زنن راتللی نه سم په دغه دلیل باندې مجبورم چې باید یا خطر کوزنو منم یا په کور کې کینم. فامیل دا ممانعت راته همیشه وخت کوي.
دا زیات وی دا وضعیت لبخاره هیڅ روان و خو په خبره په تیر دوه اونیو کې زیات سوای دی. د کابل د یو لسمې حوزې اړوند د خیرخانی سیمې یو میرمن هم چې لکوره به هر کار کوي ورته اندېښنه ښیي. د هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای په راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی شستم. همي چند روز ترجمه
زد دی روان وضعیت عینی شاهده ایم. در صور ازی مخیه پیوی چلو لرکی اوی میرمنی سره لدی چه هجاب تلود حقای بونیم بلا. نو دی وضعیت پر موگ دیر بد تاثیر کرده. سموگ پر کورنه هم اغیز کرده. سکه دی وضعیت پر عمل نسنیو که هر چخ پری که خپلای پخپلوستر بطولا نکی گرو. نو دو کورنه و پر ذهنیتی فشار را بڑه. حتی اسم کورنه دلباس پر سرنگ والی دیر تنگار کبی. چبیرون پر تاسو څونه شي
دا مېرمنې دا کوي دی لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټاکسي موټر کې له محرم پرته نه پریښوده چې خپل کار ځای نه کور ته ولاړ شي. څلور ساعته پر سړک انتظار کړای څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړ شي. د کابل ښار د دریمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یو اوسیدونکي چې د همنه غوړي په راپور کې پیژنګلی وسی وایي درستی وضعیت دوی او کورنۍ دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
یو بد خبر ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپل اندېښنه لرو چې په بیرونو شاید کومه ستونزه نه وي. نو په ځان بېخي تنګه سوی ده. په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړي نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو چې داسې یو څه سره مخ نه شي. زما غوښتنه دا داسې نه باید نو ښځو سره داسې برخود وسي ځکه سي په ښځو باندې باید مره په ځانه سره څنګه تنګه سي
دا انجونی او میرمنې لنړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپیژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي رادیو په ګډون بیلابیل رسنیو سره خبرو کې دا وکړي چې دوی د حجاب او محرم نه مراتبولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو نیولې او بندیانې کړي دي. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري، خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل شوي دا پکې نه دی ویل شوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولای. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې د تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د کرکټ د آسیا کپ شل اووریزو سیالیو مهالویش اعلان شو. د سیالۍ به د هند پر ځای په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. د کرکټ آسیایي شورا ویلي د لوبې د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې دوام کوي. یو شمیر د کرکټ مینوال وایي هیله لري چې د آسیا کپ په سګنیو سیالیو کې به افغانستان ښې لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د آسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9مه د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14مه د بنگلاديش او د سپتمبر په 13مه د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږ کال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلو به ورسیږي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډیر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو بار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې خلو به وکړي، خېل سره وړنې ولري د افغانستان لپاره. بل اخره دوی سیمه فائنل ته ورسیږي، فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد اوسیدونکو سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمدا ده چې خي سیالي به وشي.
سجم سره ته مو ډیر زیات پته مې یو ځکه آسیا جام سره چې دي ډیر زیات مهمه غټ سیالي دي. بل خبر ده چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي. اماراتو کې باندې لوبغاړي تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه اله امداد چې خلو بدل ورته اعلان کې سکل مخت آسیا جام وګړي.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شلوریزه سیالي د سپتمبر په 9مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندوستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالي به په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمن سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدې یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي ترڅو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. له ډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار د افغان کرکټ بورډ په متحده عرب اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی ترڅو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالیو ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څوم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلو به تلار نه د کړی، خو سکه لیمینوال او څارون کې تر پایلو به د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې وچل دواړو ماته خوړلې و. آسیا جام سیالی د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالی اول ځل په 1940 کال کې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلنکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلنکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنگلہ دیش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د راپورونو برخه پای ته ورسېده. درنو اوریدونکو، راسره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه واورئ.
د ازادۍ میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلام علیکم فریدا جان، تاسو او د ازادۍ رادیو قطرم نو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزه ده، کوانزی پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعا ډیر یو سخت ورځ وو، نه هیریدونکې ورځ وو.
د امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو.
ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یعنی د غورز نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګرې مور وفات شوې وه چې د غوت هم خفه وو په دې کې. یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو، کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا دغه ورځ وګورئ، داسې باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي، بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هېڅکله دا خبر مو هېڅکله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونه هېریږي، زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې دلداره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځ نه راپدې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلود، خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ملت تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن ورته ځان آماده کړی. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلورو کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ماته ډیره ګرانه ده، زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډیر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطرات کتابچه ده چې ځینو د مکتب خوږو خوږو ملګرو ماته پکې خاطرې لیکلې دي، او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم، یعنی واقعیا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژني، بېرته زما زړه ډېر خفه کوي. ځکه چې هغه یو داسې وختونه چې په هغو کې ماته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوې دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو، ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې، نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته، نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو، کله خبرې کوو، نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم، خو دې دا چې خبره ته دوه اول نمبر ته ومن نمبر سره ډیره ګرځیدم، ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم. په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه و تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم، کله د لاسونه پورته شوي وم، هغه هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اس کله مې نه ویریږي، زما مور مریضه وه، نو د ما د موږ هم سیه وه، هغه زما سنفی وه، د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و، نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګرې چې ما د وړکیتوب همغه لومړنۍ ملګرې مروان میږي، هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنۍ ملګرې ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده، نو هغه په مکتب کې شاملوله. راغله ماته وایي چې شبانې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه، ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره پکارې دي، هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مور مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب، ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم، یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې هم دې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده، همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنفه پورې د مروې سه په یوه صنف کې وم، بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه بنه پیدا کېدله، مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه، زه بل صنف ته شوم. زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده، هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل، یعنی موږ ډېر یو بل سه وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې سه وم، یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې سه په یو صنف کې نه وم، یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې سه وم.
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي، ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه، چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده، په دو د ملګرو په ګروپ کې دی، مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکوم، خو دا د عمل مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم، په ګیل یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي؟ کوم مضمون وښه زده کېده؟
ساينس پښتو داسې مې د خوښې مضمونونه وو، ټول مې زده کېدل. خو څه شی مې چې نه زده کېدل هغه ریاضي وو، تر اخره پورې مې زنه شوه.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي؟ شبانجانې که په دې اړه راته ووایاست، د ښوونځي سربېره په کور کې چې اوس یاستئ، ومو ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده، څه ښه پخیي، څه دې زده کړي دي؟
پلو، منتو، آشک، زما هېڅ نه هېرېږي، یعنی که زه ارزه کړم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم، زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې، کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې، کله کلینو ګویم چې ان مو څومره کله وام جاهل وو پیس نه پویدم کله کله زړونه مو پاک ورته مزر منه پرته باندې مثلا چې کوم خبر به وشول دا تیر ورځو کې نو ماده ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور تروري و او د مکتب وزری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سکور مور اخلي و زه ته سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم چې کور مور و نه اخلي
و خان جالب ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې موږ مودر په خېټه مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکول او د دې نه ډېر زورې ده نه زموږ ومن سم په واد د لغمون و نو هغه ډېر تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لې به وای هغه ته به ور ور کولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې څه باید اتمن پر طریقه وي زه باید رسنه اطلاع شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه نه وروسته وروسته چې مرد ویزون چلارم بیرون رسنه سره مې کار وکړ او یین د مودې ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښه دیدم کارانو ووینم مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان وکنه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل لورې اوس د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې د اقلی ورسنۍ ته ځان ورسې سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیش دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنه کې ډیر غټ ځای پورته جوړیږي نو لومړی مو د خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغ یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز یا په کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه معاش مو هم اخیستی
اپا ولو که می بین تیاز کار کرده دی ده یوتیوب که ناس همی کار کرده نو تقریبا شپگ میشتی نو اغاست بین تیاز و اتا تر دیچ ما کرایه هم دیخت بلچه بنا ورکه بلا
کورنی در سر پده شرایط که چنگه منال زکر در درست انزمانه وی چه کلا تا کارم که او بیا پیسیم پسی دی جیب نورکه
اینی زکر وایم زما پلار دین مهربان انسان دی دغه یعنی هغه چې مارس په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړی دي هیڅ هم نه دی ورته لکه پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وته دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرئ ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې خوندي بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم و نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دی راغلی یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړی
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلای خو د سنفیونه مې د مرګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوم ما د اته د سنجونی وی چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څه نه شوی ودونه یې کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د انجونی ولې نه دي توانېدلی چې کورنۍ او تقینات
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا اوس کوم کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شم کورنۍ ته په موضوع کې قناعت ورکم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم یې کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړي مثلا ډاکټر شي ته څه رقم غواړي خبريال شي ته څه رقم غواړي یو ښوونکی شي په کوم طریق باندې نور د قناعت لپاره هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ ته همدالار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبر شین مثلا چې ماتول شي چې کې بون نامزاد شوه یا د نامزاد شوه یا د فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبر شین نور زه کومه اړې کنه اوس لرم چې زه پوه شم چې څومره خوشاله خلا یو دوه چې خبره يم بیا په کې ډیره خفه ده او بل ښه خوشاله ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار مرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه څه کوم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې څه نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندې کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې دل چې ما شعرونه خوښېدل هم داسې ورو ورو ما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړاندې و چې دغه شعرونه هم زه ډېرې جالب خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغه ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و په کې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانانه یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مکوي وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد ته شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې.
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به د رب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خو دې آباد کړه. اف اف زما وطنه ورځ تر بلې رانړېږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته. د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزو ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودي ټیټوي دی، او که د پښو لاندې دې کېږګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان، ژوندی اوسئ. شبانه جانې چې وخت یې پرېښود راغلې پروګرام کې درسره خبرې وکړې، هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي. کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي؟ مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
Thank you.
ظالم دی تر مرگی بگران کم دی چیرا ویالا بگران کم دی چیرا زی بگران کم دی چیرا زی نیمش پا کهول وی دا دشتاش رنگای Thank you. Tora